السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم ټکنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رچې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنې لزګونه ملکانو ته مرګ جوړ اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قومندانې پرونی ډلې زه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کړه نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
په کابل کې د نن سهار چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوو روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا اعدا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنې شاوخوا لس کسان وژلي او تر دیرشو ډیرې ټپیان کړي دي دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی و نن په دې پوهنتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوي او درې دیرش نور ټپیان دي بلخوا د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:10 صبح امروز در مقابل دروازه
دی وی د نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پانتون ته څیرمه یو چاودنه وسوه کورولا ډوله موټر و چې یو ځانمرګی پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا همدا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د بریت نیت و شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځانو جون کې بریت کوونکي هدف کم ځای وو نو موږ زیاته کړې چې په دې بریت پسې په همدې سیمه کې دوه مکناتیسي ماینونه کشف او شنډ سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا بریت طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په ننني بریت کې لاس نه لري د غزنی سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو پر مهال وژل شول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتی وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغې کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې وي د ویل چې بیرته دی په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي ښاغلی فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کړي منګه قسم خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندي وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلي وو سر له نن فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 24 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځواکونو د تیرې اونۍ برید په غبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې و چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتیایي کلینیکونه وتړې په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي وو د لسګونو روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره د میدان وردګ زرګونه اوسېدونکي له روغتیایي خدماتو محروم شوي ول زموږ اخلاص د ایرډیو ایران د امریکا هغه څرګندونه رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلي چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپلې کومې کشفي الوتکې د ورکېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هېواد د وسلوال پوځ ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د ایران ټولې بې پیلوټ الوتکې په خوندي ډول خپلو قرارګاو ته ستنې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه پرس په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفي الوتکه وروسته لاغه لمنځه وړې چې د دې کشتۍ په زرمتري کې الوتنه کوله او دا چې څو ځلې د کشتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه وکړي. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې ناره وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولې دی. په دې اور اچونه کې درې دیش کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګېدنې په تور یو څلوېشت کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو ډاټه وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په وینا نونس کسان په دې اور لګېدنه کې ټپیان شوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزر کېږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دیدم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو مویتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم اسم باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 200 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سیشن بین رئیس د طالبانو د غوښ په خاطر تړل شي او د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګه قسم خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چونن د جمعه ورځ د اکثریت ادارې بندي وي تړلې وي د جمعه د رخصتې له وجهې. سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دي د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوې وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د کابل پانتون جنوبی دروازې ته سیرما په چاودنی کې اته کسان وژل شوی او درې دیرش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قوماندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنګي جرم یې بللی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت ویاند وحید مایار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې دیرش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي مایار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوی وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنځان برګزر کی. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتي ارګانونه کول شي سره شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پېښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډیر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو، هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف د ځاینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
مې خواستم درېم نه مې نزدیکی دروازه بدیم کې یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بدیم، در این طرف رو بروی دروازه که بغل سرک چی شد، انفجار شد. باز دیگه دو موتر در اشتران سرکو شد.
که ایدم گرم باز کرد، متوجه شدم اونجا دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. باز ما فرار کردیم، باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کردن میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیر ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمین رهبری کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شوه چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنګیږي او د فعالیت رهبري له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله په افغانستان کې دننه طرحه او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وژل شیو او تراتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. رحمت الله افغان په دې رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوی غږ له مخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حمله په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبری کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیت قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسو چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانی امنیت قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منسوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل شوي او په دروازه کې لمنځه اړول شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 3 اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خنړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستان رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول دا د پاکستان د ISI په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف په دې کې دا دی چې وژل کیږي پکې افغانان که هغه څوک چې دا عمله تطبیقی هغه هم افغان دی او چې څوک پکې وژل کېږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو زموږ غږ په ژوندۍ توګه واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جګپړو هندي چارواکو سره په نوې ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 1 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. شغل پودزل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. شغل پودزل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکن کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکن په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبرې کوي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تم په ژوندې توګه زموږ غږ واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دورزینی سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګه د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوې خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلې او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغه ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې تاسو په مرته راړو.
اغه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه په موافق شوي وو او یا اغه چې د آئنده قدمونو لپاره هوکړه پیښ شوی وو، د یوګو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزم باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډیر لنډ وخت کې د جاینټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جاینټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي او په اینه وخت کې افغانستان به خپل خوا خپل خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او مواردو کې چې بحث بشوي توافق ته رسیدلی وو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې، هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې اوس به افغانستان مالونه د واګا د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درست ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو، تر واګا پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل، دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپ پلی هوکړه په وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنه. هغه تفصیل دي او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی ده.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټې چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانې د پاره وایي ابتکار د هغې میټینګ نه دی شوې، غونډه نه ده شوې د 2015 یا 2016 کال نه، نو آیا څه امکان شته چې هغه غونډه دایر شي او جوړه شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسو، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي، موږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. موږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې موږ وکولای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې شوی رسیدګي نه درته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښې ځلو به وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شول، هغه پاتې شو، نو څه داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بی وکی او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند نه واخلي.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبرې واورېدې. له ازادي راډیو مشال څنګه سره خبرې کړې وي. د خبرو بل برخه به په بل پروګرام کې تاسو ته خبرو کوو. دا واري د ترانزیت، تجارت، همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو په اړه باندې بحث وکړ، او دا بحث د هغه سفر د تعقیب په اړه باندې و چې ولسمشر غنی پاکستان ته کړی و. له ازادي راډیو سره پاتې شه، پروګرام به مختزي داوري چې تر څو ورځني ځن وروسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو تړل شوي روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن بیرته پیل شوی. د دوه کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 6000 کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سه شنبې راتړل شوي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې 240 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 240 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو، سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی ده، او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت بیرته آغاز کړي. موږ قسمه خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي، په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلوري ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحیح مسؤولینو نه غوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتی لوجه سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل سول چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل و. خو د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د څلور ملکیانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دغو د څلوېښتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونې کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې خپرېږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا دا اداره د وی چې ګنی وی امریکایي جنگي بیړۍ یوه ایرانی بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی.
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بې پیلوټ الوتکه نه ده ویشتې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بې پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بې پیلوټې الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالاً ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته له دې د ایران بې پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر متری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بې پیلوټ الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزی قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکه ویشته ده. د نړۍ درېم برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر وو ورځې پورې کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. واحد مدقق له لوګر لیکلي دي انتخاباتو مخکې د سولې وی نهایي موافقې ته خوشبینو که سولې وی هر کار ممکن وی. برات خان اساق د هلمند له بولان لیکلي یو خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکلي طالبان په سولې اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر له کونړ لیکلي طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکلي طالبان د شپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلي له پکتیا زیاریو به باید په جګړه کې ښکیل اړخونه په عمل منفا ځایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لاره مو لاند لیکلي سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بي سیمه تاسو ته لزبانه دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. فریبا ظاهر استودیو ته راغلي سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلې او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي سټاژ ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانمرګي برید هدف دا ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د پدی ولایت کې دو څلوېشت روغتیایي مرکزونه د دولت او سوال مخالفینو د ګواښ له کبله تړلې وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هرمز تنګي کې وي ایرانی بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې سټوډیو ته اور اچولې دی او درې دېرش کسان یې وژلې دي. په دې پیښه کې نورس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلیږي.
دی وایي په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم یې اختیار محمد ده. اندړ ولسوالۍ نه راغلی دته معاینات نه کوي. معاینات موږ دې باندې لګي که څه معاینات یا ما باندې دوه معاینات وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورنه ما چې اته سوه افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد
ډیر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو یې هغه ایماني خبر به درته وکړو رئیس صاحب له خوا همدومره تایید نشته پرې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسي
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ د شپخانې ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن په مراتب باندې ارقام جګد ولور دي موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښنه چې موږ په شپخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي چې د خلکو د شکایت سبګي دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کړي
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50
ازادي رادیو ته غواګاست ل غزنی نه مور راپور واوري چې خلکو د صحی خدمات په اړه باندې شکایتونه درلودل ل غزا به ورشو کونړ ته په کونړ کې د کونړ په سیندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي د کونړ په سیند کې اوس هم خلک د جنریټرونو برېښنا توپان جالونو او مرګیدانې په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی خلک ویره لري چې کچیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو ونني ول شنو کې دای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل مینځ ولاړ شي په دې اړه باندې رهلان وریل کونړه یو تفصيلي راپور را لګل دی پام دغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پات رسیدي ورسره به د ازادي اوریدونکو اونی خبرونه درته خبره کړو
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي ماشومان سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګي جوړي ډنډي وي چې په سر کې د وسپنو کونډي موجوده وي غټانی بیا په نورو لارو ښکار کوي ذبیح الله رحماني او سنگر وای
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې د ماهیانو نیول کیږي د شارټ په ذریعه ماهیان نیسي هم د کیمیاوي مواد ورارته ځنې وخت کې حالات کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمي غټان میان ختمیږي او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه ورته زهريله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د وبو په سر رواني او هغه افات راولي ډېر میان پکې د منځ لاړ د غټ غټ میان د وبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی
دوی وای په خاډ کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخې د نورو زینو لماهیانو خوګه او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره لبیلابیل ولایتونو کونړ تراتل خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوري شوی دی
دلته خو یو قسم میان د پچاګي په نام بیان دی چې هغه واړ واړ دی یو د پچریدار میان په نام باندې دی درې څلور قسم میان چې دا ډېر مشهور میان دی
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نور ولایتونو نه راتلو د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله ساپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیر خطرناک پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې د زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمند کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي، خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوع اجرات نه دي کړې په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطن خلک نه پرېږدو، په جنراتور باندې مایانو نیسي. اتا د ولسوالیګانو ته موږ هم قومندانې ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپان جالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زما ګنصر له ولایت نه. زه خپل دین موزیات خراب ده، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دته وایي چې کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات کې کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت مې خراب ده، ډیر احتیاج یم، ډیر محتاج یم. پخو باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم. په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګېره چورته بهډېره پته خرابوالی نه بیخي مو وضعیت خراب ده. څه وایم چې دغه څوک زکات لري، زکات ورکوي، خیر ده. دغه ماته یو اول راکي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه. کما باندې ډېرې احتیاجي راغلی په عمر باندې، داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده. دغه ما سدا تاسو ته افکې هغه کې اعلان کوي چې دغه ما سدا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې، خیر. ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده. دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېره تشکری کوم. خیر په دین دغه ما غاسته تاسو نشر کردی ایتیاجین دیر متاجین پی دیر روزه که فسان پا خدای یا خدای میبینی یا اختیو علام در ایتیاج دیر میبینی نورن در تی وقت نمیستم در تی نگه نصرف که و سلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یو لاندې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویند محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظریه زولیس استاد سره په تماس کې یم. زما نظر اخوا یش دا دی چې دا شیخ کافات یو لک سیدا دی ورکه د خدای په پاره موږ کوونه راړان کړه موږ ټکو ټکو په موږ ته ګرځ تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سارونه نو کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنځه د شپه د شپې ارش په چپا ول کېږي ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نړیوال کولند راځي دی ول سره دی ور فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پوښتنه جواب کړي چې د ورستۍ نامې څخه لري په ځنګړي ډول دي د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري. نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم، بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا د یو کیلومتر خاور وتی ته 13 لری تر بازارو انسانانو سی اپ سوو انسانان یو د مری دا مشکل روزه چې وسره غلې د دې خلکو چې کورونه بمبار کړی پر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ ته نظر دې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه تو امنو که څنګه اوس موږ حکومت نامه بدرځي موږ طالب نامه بدرځي نور نه والله تاسو کوی کدا زما پیغام نشر کی زه به ډیر خوشاله سم او یاد دې پور چرواز پور ورته
بله یارسه
اورم سب پپل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چوا نه دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لانیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي باید هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیات وکړو پس لا تو کنه مولا رخلاص کړو. یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت موږ د فایو نتیجو کنه لا خلک متضرر یو خار کړو نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي. ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کې چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه پښتنو کومه را څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتما موږ په دې سکه یو څه پلان بکو پروګرام بکو نو دا به مشان سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندې د پایو نتیجه کونه خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدغې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست.
ما د تهران د دفاع وزارت او روسي سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ علاوه دي چې ګډي دي. زه په تاسو سره د حقیقت خبره وکړم چې دا دغه هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو د رسول الله د درې شپې د مخه د درې شپې د بولي چې چا په لاس نه فرېږي ګناه خلک یې شیدان هغه وروسته د درې شپو منځ کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شیران چې نور رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوي کې درې نفر زخمیان ته تطبیق کړل. په پرالو کې دولس کسه پر جومات باندې شهیدان کړل. پرون نومبر ورځ بیا دوه نفره زوی پلار تر مشکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفره یو د موټر سپاره ودا شهیدان شپږ نفره بل د شهیدان په ټول افغانستان کې دغه حال دی. داسې چورې جوړ کړی دی چې په افغانستان په تاریخ کې دغه حال نه دی راغلی. سړي د کور راباسې ولید په جلال آباد په هر منطقه کې بیا دی وایي چې دا هم طالبانو ویستله په ټول افغانستان کې داسې جرم شروع دی. مزمور د حقوق بشر د ټولو هغه مسؤولو منابعو څخه دغه هیله ده چې د دغو غورو کې دغو بسخاصو کې تا داسې کتلي عامې درې په افغانستان امریکا دی بله ورځ په کوا کې ودرېسوله فرقو شي شهادت ورسوله چې هر څه زړه غواړي هغه کوي. نه پر بسخاص لري نه قیامت لري چې دوی زړه نه غله سره کېږي بالا څوک په چې څه کې نامه دی مابس کې هغه ورځ په چرخي کې شل نفره چې اداره کړې سلاتیا کچه زخمیان کړه ټوکور ټوکور یې کړه ټوک ټوک کړه په دې روزه کې چې دا په چرخي جوړ شوی تر اوسه په روزه کې تلاشي نه دی ورغلې. دوی هر څه خپل دغلتي خپل څوک حساب ورسره کومه ورسره کوي. بسم الله ته په ویلو لرې دي په غزني کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت رسېږي. یو یې دا د اتلس کالو حق دی په اتلس کالو کې 15 میلیونه راشي ادار کړه څه حساب وکړي. د افغانستان په تاریخ کې دولس شهیدان تر اوسه نه دي سي هېڅ خوی درک نه لري یا به خشف راچوي. قسم دی په خدای که یو کور دغه یا په دوستۍ درته باکړ یا په دښمنۍ کې باکړ زما زه تر مسؤول خلکو پسې ورسېږم. زه یې واښې نه په لابل کړې ته ځم ما په ټول افغانان باندې لوسي ټول زما وروڼه دي ټول زما خویندې دي په هر شپه کې تر کورو باندې چاپېږي غمونه دي مسافرې دي په بغارو دي.
بلې مګر صاحب
اول د دې نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به فارغ وي د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ دا دومره قرباني ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ په یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یو پیښه کې یو سل 50 تنان سل تنان دوه سوه تنان 50 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ نه مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او آرامه ژوند ولري. بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي اته شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټول کندکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي. د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه په همدې هفته کې د یوه کور پنځه اته اته پنځلس تنان شهیدان شول. همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دوی زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ.
مخالف لوری هم امدا ادا کوي چې هغه وی ډیر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا
اوري. حقایق سړي ګوري په ننګرهار کې دا تیر ورځ په ماښام روزه ماتي وخت کې انفجارونه وشو. دا خو دولت نه کوي کنه. دا څه تاسو ولیدل په کابل کې؟ دا څه ولیدل په کابل کې؟ دا نن په غلبي کې شوی. یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته کوي.
بله الف سبدا د قضیه یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منې کنه منې؟
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو. په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزنی کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زموږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي. همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې داسې ورکړې ده.
بله عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هر برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی که مځکني دی. په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغه سې کار کېږي.
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ ته بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان یو زمونږ هوایی گزارونه ای. هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو. هغه مونږ د هغه نه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یوه هفته، لس ورځې، پنځلس ورځې، دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو. د هغه نه وروسته به مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو، هغه نه بعد مونږ به هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خو شک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوطو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
بخښنه غواړم ستاسو خبره مو واخیستله. اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همیشه معین اهداف خپل ګزارلاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي. په کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمنو، داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف کاغه د زمکنی خو لخوانی کاغه د کمانډو ځکون لخوانی کاغه د هوایی ځکون لخوانی پس له ژورې او دقیق بررسی نه د کشفی او استخباراتي ګوند خپل هغه مطالعه کوي حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوي چې کله موږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم موږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زموږ شهیدان شوي دي چې موږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نشي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونې ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت